Μη μόνο ημώ.
Salamunada Afghanistan Puacht, Nahabajushi, Usehmatim, Tasi Azadira Dutah Wagest, Kparana Kibila Bilmatal Bamla Rutragimaki Habaruna. پایلی هم په نړیواله موضوع کې چې د لبنان روغتیا وزارت نن ویل په لبنان کې د پیچار پیغام استون کې په واسطه په وخت د 14 لکتر لګه اته تنوجل دی 2015 تن نوري ټپن کړی دی تر دې مخکيران په لاوه حزب الله ډلې ویل چې په وژل شو کې د دوی دوه تنه او یو انجلۍ شامل دي د لبنان د روغتیا وزیر فراس لابیز ویل چې د دوی 200 ټپن روغتي وضعیت نازک دی ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه ټپن کې په بیروت کې د ایران سفیر مجتبی امینی هم شامل ده حزب الله وای هغه پیچرونه چې دوی د ګوند غړي استعمالوي هغه په یو وخت چاودلې دي د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې نن د هغه ځوان مړی وموندل شو چې په بوګنوون کې ډول وشل شوی دی د طالبانو سیمه ییز چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي خو د وژل شوي ځوان د هویت او د پیښې د احتمالي علتونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په وخت بحث ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویلي دي چې د یونما مشر روزا تنبایوابا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بین له مخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازیګر پر 6:30 پیلېږي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني نیو فال په د هم د افغانستان دولت پړه غونډې کې معلومات ورکړي هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونه خندلې دي خامنئی پرون په یو بیان کې وویل چې کوم په میانمار غزا هند یا نور ځایونو کې د مسلمانانو لکړونو به خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللې د بهرنیو چارو وزارت نن په جواب کې خامنئی څرګندونه د منلو وړ نه دي بللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونه اساس ناسم معلومات دي بیان زیاتوي چې هغه ودونه چې په نور ودونه کې د اقلیتونو د حقیقت د حق نو خبره کوي لمړی باید خپل عمل وګوري خو د بهرنیو چارو وزارت په نه حال کې ټینګار وکړي چې نیو ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړی اړیکې پالي او ورستای خبرم دا چې د 2023 میلادي کال د فوتسال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویمه لوبه سبا له ارجنټاین سره کوي افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته شپاک پر سلور ماتې ورکړه او ارجنټاین د اوکراین پر وړاندې یو پر و په بریا خپل کړه افغانستان او اوکراین نومدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر پر 28 نیټه سره مخامخ شي د فوتسال د نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 14 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو له سبانه ناستې د افغان نجونو تمې څه دي
د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمينه بیرته مساعد شي ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره
د کندهار میرویس حوزوی روغتون مسؤلین په تیری وکال کې د تلسیمیا ناروغي د پیغو د زیاتوالي خبر ورکړی دی افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدلو وروسته د کم عمر ودونو کچې پراخېدل
زه چې وعده شوم لاس کاله نه هم مور مې مړه و زه خاوند کور کې غټه شوم
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو موږ سره اوسئ
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو منجونو په اړه غونډه جوړوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي چې د یونما مشر روزا تنبایوابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي په همدې حال کې شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خزو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمیر افغان خزي او د بشري حقوقو فعالان د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغان استازې چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید دې ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکې لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوې دوی نه دي کړي. نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي. د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیه له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړی.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دیر اول نړیوال ناستو زموږ ته مداده چې عملا د افغانستان د خلکو بشری وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداري ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالبانی شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان سوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل سوی چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل سوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په
افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو لانی وکاو شکایتونو وروسته تازه د طالبان حکومت هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلای دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت نشرتي مرستیال هیئت له مهاجر فرعي نن سه‌شنبه په کابل کې ملت د حکومت حساب ورکولو په خبرونه کې ویل چې په دې برخه کې لشته ستونزو سره سترګې نشي پټولی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو ویلي و چې کره معلوماتو ته نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویندوانو له لورې ځواب نه ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
له څه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لورې د ځواب نه ورکولو په اړه د خبريالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه‌شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبريالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبريالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې طبعا ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځینې کولی. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوي دي چې باید رسنیو ته د خپلو اړوندو ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبريال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سرسره په لاره ډیر سخت ده، ځکه چې مسؤلین په اسانۍ نه خبرې کوي او خبريالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولاړ شي او مصاحبه کې مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبريالانو لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبريال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي و چې کابو درې کاله وړاندې وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو ازادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبريالانو سازمان RSF وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبريالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبريالانو ډېر محدودیتونه وذکرل او د مطبوعاتو ازادي سخت محدوده کړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولین په تیر وکال کې د وینې د سرطان یا تلیسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکاناتو او ظرفیت په کموالي سربیره د تلیسیمیا ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی او روغتون یوازې د هغو لپاره د وینې د ورکولو توان لري چې په داسې حال کې چې ناروغان د نورو طبي خدماتو غوښتونکي دي. نور جزئیات په راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزی روختون د تلسمیا ناروغانو څنګه ده؟
نور اعلی تناست چې فاج د وزیر غربي د جفا دا مریض سره ته پروت
په میرویس روختون کې تلسمیا ناروغان یوازې وینه وړیا تر لاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدماتونو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپل پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرې پروتو سیمو څخه روختون ته راوړل کیږي ډېر ستونزمنه ده. د نجیبې په نوم یو میرمن چې شپږ کلنه لور یې په دغه ناروغي اخته ده وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې زیاتوي یوازنۍ وړیا خدمت چې په روختون کې ترلاسه کوي وینه ده، درمل او اړوند نور خدماتونه ټول په پیسو دي.
دا یو وینه موته ده نور کنه نه دوا سنه شې چې دا د وینې سره مل دا تنام لا په بای وس واخسي د مټر کریا د یو شې د څنګه بالا هیڅ نه دولس خاري درېډې نه کوي چې واس من له دا نقشه تازه وینه به مرپی دا کول خپل په کور کې په بیابان کې دا کوم خو وینه واس نه لر نا مریض را ته پروتي دي دوا و د شو واس نه لر وشتنه مدد چې نه کومک زمر سره وس غریبان مسکنان چې کومک سره وکي کښنی به بارک کومک سره وس دا کښنیان مدد سره ګدانجری داس زئی په د استغنه لر
باز محمد او شرف الدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش روختون ته راځي وای د دوی ماشومان حرمیاش ویني تارتیا لري، خو د روختون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیاي خدماتو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي. دوی د طالبانو له حکومت د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنې غوښتون کې دي.
ما دا وزم نو سپیلان د پختجی ودانه بل دی او فتسوي دی هغه نه داغه دغه سره مسوي دی تداوی نو دا د شمر سره کومک وسی د اسباب باره کې بل کومک را سره وز د مرزان سره دغه د وای مرشد راکې مر سره کومک وسی
زه یم ویل الله سره کړه بل می داد بد الله سره کړه کی دا وینه ور لګوم راځم د میوان د سره روانه مباله دغه نو کریر روپیل نه لرم مستنه می داد چې دا وی می لرم راځي دا وای ورته مینار
تلاسمیا یو جنټیکی وراثتي ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل یې د وینې اسري حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمښت لامل ګرځي. د کندهار د میرویس سبزی روختون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلاسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیشنه څرګندوي. د نمولې په وینا په تیر کال کې له 2000 څخه ډیرو ماشومانو د وینې د سرطان لامل روختون ته مراجعه کړې و. ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړي درو میاشتو کې شاوخوا 95 ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پرله پسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روختون ته مراجعه کړې ده.
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي او 290 کیسونه موږ نوې درلودل هغه نوې رجستر سوي دي. شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 59 کیسونه لرو او 3901 چې هغه دوباره مراجعین دي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي کې پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 1902 څخه تر 1903 کې دا کیسونه چې دي زیات سوي دي.
په کندهار کې د میرویس سبزی روختون د تلسمیا ناروغانو لپاره یوازنی ځای دی چې وینه ورکوي. د روختون ته د کندهار له ولسوالۍ سربیره له اړوند ولایتونو هم ناروغان ورول کیږي، خو دا روختون چې په خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا معلوم لا تړ کېده دا مهال د تجهیزات او درملو لکمش سره مخ دی. شاوخوا یو کال مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د میرویس روختون په شمول د افغانستان له شپږ مهمو روختونونو سره خپل همکاري ودروله چې لامل یې خپلې مالي ستونزې ښودلې وې، خو د کندهار په میرویس روختون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو دا مرستې وروسته له هغې کمې سوې چې ځایي طالب چارواکو له سره صلیب غوښتنه کړې وه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه مهال په دې اړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل.
ما
منځنۍ اسیا ځینې ودونو د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت څخه غوښتنې چې د طالبانو حکومت سره اړیکې دی کړې. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې دوی د غوښتنه نن له خغلی شولت سره پیوه سرمشریزه کې وکړه. شولت د منځنۍ اسیا د پنځو ودونو له مشرانو سره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کتلې دي. افغانستان د منځنۍ اسیا له درې ودونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خبر له مخې خغلی شولت په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه په تیره د طالبانو لخوا پر انجونو خوځو د لګیدلو پراخو مادیتونو په اړه په احتیاط سره خبرې کولې. ایرانی چارواکو اتریشي وګړی کریستین ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمي قضیه کې نیول شوی و نن خوشی کړ. د ایران د قضا خبري اژانس میزان د خبر ورکړی دی. اتریش په 2022 کال کې ویلو چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د محسامینی د وژل کېدو له پیښې وروسته پیران کې له پراخو مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر له مخې ویپر د اسلام د افې د اصل په رڼا کې خوشی شوی دی. هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلان په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان د لومړی په خپل هیوادونو کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې ورو.
نوې ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنئی په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنئی د څرګندونو په اړه د خپګاند څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړای چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ اسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې په کوم رودونه او د میند میندواره کېدل خطرناک کړل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د خزو امیدواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي. خو بیا هم په افغانستان کې د ستونزې د دی ګڼل کېدو تر حدا پراخه ده. دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل وکمنې دو او د انجونو پر ځا کړو تر بندیز وروسته په کم عمره د انجونو ودول ډیر شوی دی. چور سره په کم عمر د خزو د امیدواره کېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. نور حال پر راپور
لور میوا ډیر په ځا په مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټې دلې ماشم درد باندې په سترګو باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وای هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم لاس کاله نه وم مور مې مړه وو. زه خاوند کور کې غټه شوی یم ستره شوی یم خواښې مې لویه کړې یم 12 کلنې کې زما نکاح تړلې ده. اولنی ماشوم مې لګه چې 15 کلنه وم ما چې کور کې مې ماشوم په دنیا راوړ. لور مې وه ډیر پزاپ مور سره بس نو چې داسترګې مې پټې دلې ماشم درد باندې پسترګو باندې قبر راته ډیر را باندې سخت.
جمالو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ده، دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده ته اړیستلې. نوموړی وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډیر لستونزو سره مخامخ و.
دولس به نه وم سیم واده سوم یخی وړم خو کاکاګانو مې ځینې د مور به چیرته ورکیا به غسیا به ماماګان وکړم استګر کې نه وکړم. اول وری کې یاره ډیره سخته وله فشار می جگی دفی بانی بیخی دیر پی زوبلم که نیغی وقتی دنگر هم خود اختران نیره دارسوی اثر قنصی دا فشار دی جگی گی و طول که فشار می جگی گی.
بلخواد ورزگان و سیدون که شا محمد وای دو ماشومانی ناسالم پیدا سوی او ورز تمر سوی دی دی وای دکتران ورطویلی چی دا ماشومانو دا ناسام را تک لامیلی دا میرمنی کم عمر دی.
نو کم عمر که انجونی و دول دیر زیاد توان لري، د کورنۍ د پارم په ځان وي، د خاوند د پارم په ځان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مدار چې په کم عمر کې باید انجونې واده نه کړل سي، باید الکوانتم په کم عمر کې واده ونه کړل سي او باید انجونې په کم عمر کې واده نه کړل سي.
په هلمند کې هم یو سیدونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپلې خویندې او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کولو ته اړیستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خویندو روغ ورځ نه ده لیدلې.
اول خو دغه چې کم عمر هلک د کم عمر نجلۍ سره واده کوي د دې مشکلات خپل په ځان کې بې حده زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند دپاره هیڅ آماده نه دي، که هغه اقتصادي ژوند دی که هغه بل اجتماعي ژوند دی دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشوم د په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ چې زیاتېږي هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ارزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټر او متخصص صدیقه لوکوزی وای هغه انجونې چې تر 30 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي لګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتېږي. اختلاطات خو ډېر دي خو په ګوتو په شمېر درته ویلي یو خدا د عمل سمته سدي په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري. دا سبب دی کې زی انیمیا پیدا کی سری هم کم خونه سی د عملګي په وخت کې دی فشار جګیږي. فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي. د خپل قسمت میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی نو دا سبب دی کې دی ته د یو رقم حمله رزي کغه په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړینې سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهني سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان په رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 16 کاله او د نارینه لپاره 30 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته څلورم کال د افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه له منځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې لوري بند کړي یا له منځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه له منځه مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غوړ چې زر تر زر دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پر هڅه وکړي، کوششونه وکړي، ځوانان پر کار کړي، همدارنګ تجارت یو زمينه برابر کړي، د بهرنۍ ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړي، واردات کم کړي، او همدارنګ په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ وامدې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر دې مخکې چې د خبرونو ته لاړ شو، تاندې څنګ خبرونه هم تاسو ته لرو. خو اوس خبرونه سلامونه خرخلاست. خبرونه ته د لبنان روغتیا وزارت نن ویل چې په لبنان کې د پیچر پیغام استون کې په واسطه په یو وخت 14 لک تر لګه اته تنه وجلی دی او 2250 تنه نور ټپین کړی دی. تر دې مخکې ایران په لوه حزب الله ډلې ویل چې په وجل شو کې د دوی دوه تنه او یو انجلې شامل دي. د لبنان د روغتیا وزیر فراس لبیز ویل چې د 200 ټپیانو روغتي وضعیت نازک دی. ایرانی رسنۍ وایي چې په دوه ټپیانو کې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امینی هم شامل ده. د حزب الله ډلوی چې هغه پیچرونه چې دوی د ګوند خړی استعمالول هغه په یو وخت چاودلې دي. د کندهار ولایت پرغنداب بولسوالی کې نن د هغه ځوان مړی وموندل شو چې په بوګنمون کې ډول وشه شو دی. د طالبانو سیمه ییز چارواکو ویل چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي، خو د وژل شوي ځوان د هویت او د پیښې د احتمالي علتونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د یوناما مشر روزا تنبایوا په یو نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقال کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازیګر پر 6:30 پیلېږي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د مادیتونو پر زیاتې دوام بحث شوی دی. د مدني ټولنې یو فعال به هم د افغانستان د حالاتو په اړه د غونډې ته معلومات وړاندې کړي. هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلي د چلند په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي. خامنئی پرون په بیان کې ویل چې که موږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره اوسو، ځانونه مسلمانان نشو بللی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د مننه منلو وړ وبللې او په بیان کې ویل چې د څرګندونه اساس نه سم معلومات دی. بیان زیاتوي چې هغه ودونه چې په نوري ودونه کې د اقلیتونو د حقونو خبره کوي، لمړی باید خپل عمل ته وګوري. خو د هند بهرنیو چارو وزارت وین په عین حال کې ټینګار وکړ چې نوې ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. اور سه خبرم دا چې د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام د سیالي په لړ کې افغانستان خپل دوه لوبه سبا له ارجنټاین سره وکړي. افغانستان په خپل لمړۍ لوبه کې انګولا ته 4-0 ماته ورکړه او ارجنټاین د اوکران پر وړاندې 1-0 بریا خپل کړه. افغانستان او اوکران او همدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر په 28 نیټه سره مخامخ شي. د فوتسال د نړیوال جام لوبي د سپتمبر له 14 نیټه څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنه بڼه ازادي رو ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبانو حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له سر کولو څخه هم منع کړی دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کېږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا دا خولې یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړي او کوي؟
خو د موږ خپل افغانانو، خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ تاسې زړې زنانه او بد اخلاقیګانې په سر کولې. دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو نظام د سرې خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کېږي او دوی هغه خولۍ په زوره باندې په سر کوي. کېدی شي مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کېږي، دلته دلیل نه ویلی کېږي.
نن پام دې اخلا خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درن دوستانو د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دویم ځلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله غوښتي دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کېږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمی خولۍ په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ور باندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منکیږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خبرونه کې خپور شي وایي
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د هغه نظریې مخنیوی دی دلته، ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅیږي نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي، یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي دي د خپل حق د غوښتو لپاره چې دوی کچیرته مثلا چغه کی نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري او که وغواړي چې مزاحمت لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کی نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي او بیا سری خولې نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوون کې ده چې مثلا ته خولې سر کول ته دیم نه پریدي او یو خولۍ چې غلب خانم دوی په سر کوله اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منحصره شوې ده، ګواکې د سوای چې دا غوډي په سر کوي او تاسو هم په سر کوي. اکثره ځوانان دي چې خوښيږي دا ډول خولۍ ګانې په سر کړي. اول دار ته چې تاسو خپل د خولۍ کومه په سر کړي نه دم په سر کړي او دا چې سر نه لری کیږي څومره بد تاثیر کوي.
زه اصلا د یوې خولۍ هم شوقینه یم او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړی و، نور چې زه د دې خولۍ شوقینه یم. بل خبره ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتی ول شي نو هغه نه هیلین هم پسې دا خبره ور اوړي، ځکه چې کله د انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مرغه وساتل شي زه فکر کوم هغه به دومره قیدات لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول دومره قیدات لاندې دي. نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته. نو خبره دلته خرابېږي نو سړي زړه تنګېږي کاغه په خولۍ کې کاغه په بل سي کې دا وطن امر پریږدي چې دا وطن دې د تای عزت نه لاړه دا خلک چې هم د خاطر ونه روان دي.
هغه ځوانان چې دا خولۍ خوښيږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای تاسو څورته وایي
د دوی په فکر کې د دوی په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دوی جاری وساتي. خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولۍ په زور باندې په سر کې، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي دلته دلیل نه ویلای کیږي. کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته. نو زه وایم چې خولۍ دې خیر کچیرته مطلب نه کیږي نه دی بس ریخو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغې ته دې دوام ورکړي په څه ناڅه ډول باندې او وخت به دا راشي چې دوی چې خولۍ غواړي بل څه غواړي هغه ټول به وکړي، یا دوی دې یو کار وکړي کاغذ سره خولۍ د ته یو بل رنګ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب په هغې امتداد باندې مخکې لاړ شي. کله چې پوهېږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویره لري نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغسې کې نظریه هماغه را واخله. اوس مونږ ډېر علمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریه فالوورز دي، مګر بیا هم ځان نه خي چې د هغه نظریه فالوورز هم په یو بل شکل وړاندې کیتی، په یو بل شکل باندې وړاندې کړ. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډیره زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
ډیره زیاته مننه تاسو نه.
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو، هم لسری خولې څخه د ځوانانو منع کول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله ګڼي.
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده، په افغانستان کې په ځوانانو باندې ډېر زیات بندیز دی. په همدې ورځو کې، حتی په همدې نږدې ورځو کې، حتی د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدل، یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کیږي، لکه موږ چې ورته وایو ترکستاني خولۍ سره. هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو باندې شوې دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړل دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې ځان نه لري کړی دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي، درس وایي، لکه څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی ډېر فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دی ته سخت ضربه ورکړي، او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره وخته ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته، او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی، دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دې ملاتړ کول، متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ، وګورئ 99% خلک د دې نه بیرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهیږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالینې چې اغوستلای، په خپل ځبه موټر کې موسیقي نسی اوریدلای، په خپل ځبه چاکارته نسی تللی، او تازه خبره دار چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښيږي چې رقم خولۍ په سر کا، اوس په دې بندیز لګولای، ځوان څومره مایوسه کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدل، ټول یو قسم رواني مرز نیولې دي په افغانستان کې. نه تنها په د دې په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدل په افغانستان کې، او دوی سخت ځوريږي، لکه مخکې به چې اشاره وکړه، په رواني مرزونو اخته شوي دي، او داسې ډېری او داسې اساس د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بیکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بند دي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېر بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري؟ مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه هغه چې دغه دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی. متاسفانه دې ته زمينه نه ده مساعده شوې ده، د زمينه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي، نوي ځوانان چې کله جامعه ته راځي هغه ته باید زمينه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلات ورته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي، هغه ترټل کیږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نه حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي، چې لکه مخکې موږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ګیره نشي جوړولای، نو دا به سر رقم حق او حقوق دوی ته ورکول شي. هغه ابتدایي چې د دوی حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپل کوم د خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې ځوانان خولۍ ته نه پریښودل کیږي؟ البته دا سری خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګیږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه او دغه سره خولې زما په نظر داسې چې د یو سمبول ګرځیدلې ده. هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي او یو ورځ به راځي چې تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یو نه علت همدا ده چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي یا په ناوې دی داسې فکر کوي چې دا مسلې د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر، یعنې داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر دی، داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولې نه، دا خولۍ تنه په لر او بر کې استفاده شوې کده اصلا په ترکستان کې، چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان، فاریاب، سرپول، مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله. اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي، مونږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل، د دې نه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دغې رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نه شي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار په سیاست باندې مونږ او تاسې بدل کړو.
بله، دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي. لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، د خولۍ ګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري. اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده، ته دا بندیز لګې خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو، تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کې دي. متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولۍ ده، نه تنها خولۍ، همداسې موږ شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفګې ورکوي. او دا که هر ورځ یو زموږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه، یو تولید، یا کوم هیواد استفاده کی، یا کوم ډله استفاده کی، یا کوم اړخ استفاده کی، نو دوی پې بندیز ولګي. دا په دې معنا ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي، متاسفانه.
بله، تاسو خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرو اخباره کې یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولۍ منسوي، اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخره د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کېږي، هغه خپل غږ نشي پورته کولای، بیا په تیره ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% همدا اوس بندیز دی. همدغه سې ځوانان چې په رسنیو کې هم کار کوي، هیڅ یو خبر، یو عادي خبر چې دا خولۍ که دا هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار کې زندگی کې. آخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وای په جنگ شي، متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي. همداسې چې مونږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېده، ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دی تحصیل غواړي، دی ته باید زمينه مسایل شي، دی باید کار وکړي، تا کار سوګي، دی باید د سیاست نه لري وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نه خواسته، خدای نه خواسته، بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو رو خپلې اولې دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوی داد، په ځوانانو قوی داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي، یعنی څه ولې کوي؟
تاسو خپل ډېر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوالو نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی په خپل ملک او په خپل مملکت کې په خپلو خلکو باندې خپل اتباعیې چې دلته دي په دوی باندې ظلم کوي. نو داسې نه کېږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه یې قبضه کړې اوسي او ته راشي بیا په خپلو وړو باندې په کور کې ظلم وکړي، هغې ته زور کوي، د دې چې هغه وباسي د کور نه هغې ته ظلم وکړي، دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال ته په رسمیت نه پېژني، ته خو خپل خور و مور مه تنګوه، نو دا تاسې ګټه ده چې هغه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي، همداسې نورې جهاني رسنیو کې نشر شي، دنیا ته ته دا وښیي چې وروره ته زما دا خبره نه منې، زه دا کار کوم، خو ته په چا باندې دا ظلم کوې؟ ته خو په خپل ملت باندې، ته خو خلک د ځان نه لرې کوي، خو دا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده، او نه تا نه څوک خوشحاله کېږي. متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی د خپل سیاسي فشارونه، دوی د خپل هغه اړیکې چې دوی سره درلود، چې کوم کنتره کې دوی سره درلود، د هغې د لارې د دوی فشار راوړي، په خلکو که دا فشار راوړي، زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پیژندلو نه دی لري پاتې کیږي.
دغه کارونه چې دوی کوي لکه اول جیل چې دوی لاړله اما چې په ځای باندې نور راغلل، دوی له دې نه ویره نه لري چې موږ بیا نه سکوریږو په خپلو دوه کارونو باندې.
دوی کوم کسانو سره یاد سي وغږیږي یا د مسره مخامخ شي چې اول ځل چې دوی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دی، خپل درته وایي په سطح د ولسوال، په سطح قومندان، په سطح حتی د والی تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهیږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او د دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي، دوی خپله په خپله هم نه پوهیږي. تر والی سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي، دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ترې پوښتنه کوو چې دا ښه چا بند کړی دی، دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپله هم چاته د والی په سطح باندې نه پوهیږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي، دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا چې یو منته دا چې استخباراتي لوب ښکاري متاسفانه.
د تاسو په یاد دي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي چیرو او ځینو رسنیو د یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخوانی طالبان نه دي، طالبان بدل شوی دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کوله. اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی ویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیث کې ورکول شوی دی، برالای ویلې، یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی په غتړون کې په دې خل شي دی پغې او دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل، او بل اخر دا دی وی چې دا خو د جنگ او تاکتیک او د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سره تور رسو. یعنی دا سه بازه کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړي کچالو کفری ور رقم موږ افغانستان لاس تر وړو، بل اخر موږ خپل د شریعي قانون تطبیق کوو،
یعنی خپل دروغ او تم شریعي ورکې چې دا
روا ده. دوی مثلا دغه خبره همداسې معنی ورکوي، نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بل اخره جنگ کې همدا تاکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسېږي.
په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمېږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز د تکړه خولۍ به نفسر کوي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی بند دي، که ښځې که نری دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسوي، که په هر لحاظ یې که ته هر رقم سختي دی ته وي، او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دي د ټولو. بس دا تګ راتګ شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوئ، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوس کیږئ. زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده اخرم نه ده، داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي خولې په سر کا وګرځي دا چې اوس افغان ځوانان مرکی چې سره خولې بنه په سر کې ابيدوی لسرونه استکیږي په دې اکلره ته خبرې وکي تاسو خپل دا مسله څومره درته درکوم کې و
بالکل ګوره انسان چې دا یو ټولنیز موجود دی او خپلواک موجود دی انسان حرمت دی انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا دولت پالایي یا نور باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوخیږي یا څه غون دی هغه ته باید دوی په درنښت وګوري دغه کومه خولې چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوی په خوا د مونږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سم شمال کسانو ډیرای په سر کوله اته زمونږ او تاسې زړې زنانه او بد خولېګان په سر کولې شاید تاسې شاید د دې حال اوسېږي ځینې ځایو کې د افغاني کالیو سره بده او د پخوانی عنعنوي منظور پښتون تمنصوبه کومه چې ده د تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري نو د دې خولې بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې دوی غیر انساني دي دا هم تاریخ ګواب اوسېږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم
هغه ځوانان چې منع کیږي او د دوی لسر نه خولې اخیستل کیږي او ځوانانو ته څه کول پکار دي
په ټوله کې کومه متوجه سو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خونه ډیر کنټرول وی کله موږ تاسو په چرخی یو کوم بل لوی زندان مثال ورکو افغانستان هم هماسي دی که دوی هر څومره فشار پیراولي خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي احساساتي برخورد ونه کړي ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسی نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی نور به واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپل د دغه اوسنی نظام یا د اوسنی حاکم مډال سر خپل وخوري ځکه وای به تنګ راحت به جنګ راحت یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده شوه بیا به دوی تم بیرته یو درون ځواب ورکړي ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسېږي
بلې حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي عام خلک په تکلیف وي تاسو به څه ورته ویل ولري
حاکم نظام ته ما دا وینا ده که تاسو غواړئ حکومت وکړئ تاسو باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ د خلکو په خولې د خلکو په سینګار د خلکو په عطر د خلکو په رنګ ناخون د ښځو په عطر د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري داسې زمینه جوړه کړئ داسې عدالت راولئ داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسېږي تاسو اسلام ته خدمت وکړئ د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسو خلک له اسلام متنفروئ خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ که د نجونو د مکتب مسله ده که دا د خولې مسله یي که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو ډیر عکس العملونه ښي حتی د مهاجرتونو راولاړوي که د پانتون مسله ده که د مکتب مسله ده که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی نو هغه وطن پې سور اور ګرځي نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسېږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلرونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
لاله یو